درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به حمزه نجیب امیر ستاسو قربان يم. او د دې ساعت په مهمو ریپورټونو کې به ووري چې شیبه ګړی وړاندې د پیښور د متنو په دیزو سیمه کې یو پیوړی چاودنه شوې ده، او په دې کې د ګڼ شمېر کسانو د مرګ ژوبلې ریپورټونه دي. د دې تر څنګ به ووري چې د امریکا حکومت د نړۍ لسو زړورو مېرمنو ته واډونه ورکړي چې د افغانستان او پاکستان مېرمنې هم پکې شاملې دي. په دې اړه او په نورو موضوعاتو ریپورټونه لرو، خو په سر کې به د ملیحه میرزاده نه خبرونه واورو.
اول د خبرونو سرټکی، د پیښور د متنو په ادیزو سیمه کې چاودنه شوې چې پکې یو شمېر خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. په فیصل آباد کې تیره ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر د 40 نه اوښتی. په در آدم خیل کې تیره شپه نامعلومه وسلوالو الکانو یو سکول په بمی موادو الوزولې. په کراچۍ کې تیره شپه په دفي وژنو کې درې کسان وژل شوي، او د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړي. دا خبرونو تفصیل. د پیښور د متنو په ادیزو سیمه کې نن یوه چاودنه شوې چې ورکې د یو شمېر خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو رپورټونه دي. دا چاودنه د یوې جنازې د مانځه پر مهال شوې، او د امن د لخکر د غړو او ځایي سپین روبو د وژل کېدو یره لیدل کېږي. د پیښور ډی سی او سراج احمد د دې پیښې په اړه وایي،
ادیزے کے ایریا ہے جہاں پہ ہمارے امن لشکر بھی ہوتی ہے، اور یہ باؤنڈنگ ایریا ہے ایف آر کوہاٹ اور
دا پیخه د ادیزو په سیمه کې رامینځته شوې چیرته چې زموږ د امن لخکرونه هم موجود وي. دا د ایف آر کوهاټ او باډې سره په څنګ کې پرته سیمه ده. دلته د جنازې په مانځه کې ځانمرګي حمله شوې ده. تفصیل به وروسته درکړو چې څومره کسان یې په ترس کې مړه او ژوبل دي. ځینې سرچینې وایي چې په دې پیخه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نه اورئ. تیره شپه نامعلومه وسلوالو په در آدم خیل کې د لکانو یو سکول په چاودیدونکو موادو باندې الوزولې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
نامعلومه وسلوالو بیګا د شپې د در آدم خیل په کوهیوال سیمه کې د هلکانو یو میډل سکول په بمونو الوزولې دی چې په کې د سکول د ودانۍ درې کوټې په بشپړه توګه تباه شوې دي. د در آدم خیل د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د سکول ته د دین وړاندې هم په چاودون کې توقع زیان رسول شوی، او د دې تازه پیښې نه پس د دې سکول ټولې کوټې د کار نه وتلې دي.
د پاکستان په خار فیصل آباد کې تیره ورځ د سی این جی په سټیشن کې د بمی چاودنې له امله د مړو شمېره د 40 نه اوړېدلې، او پکې د 100 نه زیات زخمیان دي. په دې پیښه کې تیره ورځ خواشا موټرو او ودانیو ته هم نقصان رسیدلې و. د رسنیو په خبره دغه چاودنه د پاکستان د جاسوسۍ ادارې د یوې ودانۍ سره په خوا کې شوې وه. په کراچۍ کې د پیراباد د پولیسو تر مخه تیر ماښام د اورنګي په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د مسافرو په یو بس باندې ډزې وکړې چې له امله یو کس ووژل شو او څلور نور زخمیان شول. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن تر مخه د دوی یو مشر هم په یوه بله پیښه کې وژل شوی. پولیس وایي یوه بله پیښه په عیدګاه کې رامینځته شوې چې پکې د سنی تحریک یو غړی وژل شوی. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د څو مودې راهیسې د هدفي وژنې په لړ کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ترمنځ لیبیا په حالاتو خبرې اترې شوې. د سپینې ماڼۍ په خبره دواړو هیوادونو په لیبیا کې د جازونو په تګ راتګ بندیز لګولو باندې خبرې کړې. د دې نه مخکې د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې دا فیصله به د ملګري ملتونو په لاس کې وي. د برتانیې د بارنیو چارو سیکټر ویلیام هیګ ویلي برتانیا او فرانس د امنیتی شورا په قرارداد باندې په ګډه کار کوي چې لیبیا کې د هوایي جازونو په تګ راتګ بندیزونه ولګول شي او کنه.
What we are working on is elements of a resolution on a no-fly zone. We're working on that with France at the United Nations.
هغه وای مونږ د جهازونو په تګ راتګ باندې د بندیز په قرارداد کار کوو. مونږ په دې اړه د فرانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سره کار کوو، خو دا د پلان جوړولو سره اړه لري. څنګه چې ما پرون ویلی، په دې اړه به د نړیوالې ټولنې له طرفه وګړه منظوریا ته ضرورت وي. بلخوا د معمر قدافی پلویانو او د مخالف وسلوالو ترمنځ په تیل لرونکي خار زاویه کې د نښتو رپورټونه دي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن په روس کې د روس ولسمشر دیمیتری مدویدف سره لیدلې. سپینه ماڼۍ وایي نوموړي هیله لري د دې دورې له لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې ښه شي. وروسته به نوموړي د روس د څېړنې یو مرکز ته هم ځي. په دې دوره کې به نوموړي د مخالف ګوند مشرانو سره هم لیده کاته کوي او د ماسکو په یونیورسټۍ کې به هم خبرې کوي. په مصر کې یو عیسائی ځوان د عیسایانو د مسلمانانو ترمنځ په یو نښته کې وژل شوی. دا نښته هغه وخت مخې ته راغله کله چې د قاهره د ښار په جنوب کې د یوې عیسائی ډلې مسلمانانو ته لاره بنده کړه. عیسایانو په مصر کې د یوې کلیسا په سوځېدلو باندې په دویمه ورځ مظاهرې کولې. دغه پیښه د یو عیسائی سړي او د مسلمانې ښځې ترمنځ د اړیکو له وجې مخې ته راغلې وه. د کیرغیزستان ولسمشر روز اوتنبایوا ته د امریکا د کورنیو چارو وزارت لخوا په لسو کې یو د ښځو د بهادرۍ ایوارډ ورکړل شوی. دا ایوارډ ورته د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما ورکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان دوه میرمنو ته هم دا ایوارډونه ورکړل شوي دي. او نن به د کرکټ نړیوال کپ 15مه لوبه د هند او نیدرلند ترمنځ په دلی کې کیږي. دا دواړه ټیمونه د ګروپ بي سره تعلق لري.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د دې خبرونې مهم رپورټونه دادي. د پېښور په ادیزو کې شیباګړې وړاندې پیاوړې چاودنه شوې چې ورکی د ګڼ شمېر کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه دي. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک کې د بی پایلټ الوتکو په برید کې د 15 ورپکو د وژل کېدو رپورټونه دي. په کراچۍ کې بیګا شپه د هدفي وژنو په ترڅ کې 3 نور کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د تباشو سکولونو بیا ودانۍ ته مټي رانغښتې دي. په دې اړه صوبایي وزیر سردار حسین بابکوی د امریکا حکومت د نړۍ لسو زړورو میرمنو ته ایوارډونه ورکړي چې یوه پکې د افغانستان او بله هم د پاکستان ده. او د دې ترڅنګ د یو زړور پښتون او یا کلن فارس خان بابا سره هم غږېدلی و چې په تش لاس یې د ورپکو سره ډګره وهلې و. هغه وایي
ما دې ګزاره کړه نه ګزاره په دې مال کې ماره خدای پاک وس راکه ما هغه وو چې مو هغه ګرنیټ ما نیر سره توښه پریوت لا هغه خلاص نشي ناکاره شي. ما ډلې شروع شي چې ډلې شروع شي د په دې لاسو لګېږي.
را سره اوس نور رپورټونه هم درته غوره کړي دي. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په پیښور کې شیبه غړې وړاندې یو چاودنه شوې ده. زمونږ خبريال لسیمینا غلام غوس ته ټلیفون په کرخه را سره ده. غلام غوس ویل کیږي چې دا چاودنه د متنو په دیزو سیمه کې شوې ده. نو کوریدونکو ته دا وایي چې د دې حمله نه خسوکو
ډېره ډېره مننه نجیب امیر. لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا ادیزو چې کومه سیمه ده هغې کې چاودنه شوې ده. لږه شېبه وړاندې چې کومه د ادیزۍ امن کمیټې هلته چې کوم مقامي لښکر دی د هغې د مشر دلاور خان سره ما په دې لټ کې تماس ونیولو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت 11 بجې او دغلته کې د امن کمیټې یو مشر و کالا خان دا هغه کورودان چې کوم دا هغه پاک رسېدلی وه د هغه جنازه کېدله چې په دغه دوران کې په جنازه کې ولاړ یو ځانمرګي برید کوونکی ځان د چاودونکي موادو څخه ولولو او د هغه د وینا سره سم په دغه چاودنه کې د شلو نواخله تر 15 پورې کسان چې کوم دي هغه وژل شوي دي او
غلام غوس د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکي می افتخار حسین یا نورو چارواکو سره نظر مخې ته راغلي هغه دا تاییدوي چې همدومره کسان یعنی 45 کسان په دې کې مړه دي.
نه نجیب امیر په دې نه کې چې کله مونږ د پولیسو سره او د نورو چارواکو سره تماس ونیولو نو هغه هغه په دې نه کې دا مشال ریډیو ته دا ویل چې اوس چې کوم نه پلټنې روانې دي او په هسپتالونو کې د خبرو د پېښور چې څومره هسپتالونه کې دي څومره هسپتالونه دي په هغې کې ایمرجنسي چې کوم ده هغه لګول شوي دي او کوم چې کوهات هو چې د دې علاقې ته ځي هغه د عام ټیک د فارې کوم دی بل کې شوی دی ځکه چې
غلام غوث کدا دام راته وای چې وخت په وخت په پیښور او شاوخوا سیمو کې په دې متنو کې ادیزو کې د لخکرونو مشران او سپینروبي په نخه کې په جرګو کې په دریادم خیل کې دا ډول پیښې مخې ته راغلي. د صوبایي حکومت چارواکي څه وایي د لخکرونو د امنیت ساتلو لپاره دوی تر اوسه څه کړي دي او کنه؟
په دې لړ کې چې کوم په عدیزه کې چې کومه چاودنه شوې ده لږه شېبه وړاندې چې ما د دلاور خان بر چې کوم د مقامي لښکر د دغه متنوع د لښکر مشر دی هغه مشال ریډیو ته په دې لړ کې وویل چې کوم لږه دي حکومتي چارواکي دي نو هغې په دې جنګ کې چې کوم دی د وسوالو خلاف په جنګ کې چې کوم دی نو د امن کمیټې دا کسان وار په وار چې کوم دي په هغې باندې بریدونه کېږي. دلاور خان چې کوم د سیټ چې کوم د متنوع د لښکر مغفر مشر و حاجي عبدالملک خان په هغه باندې هم د دې نه وړاندې چې کوم دی ځانمر کې بمی چاودنه شوې وه په متنوع کې او هغه په دغه ځانمر کې بمی چاودنه کې په دغه سیمه کې چې کوم دی وژل شوی و د مقامي لښکر چې کوم مشران دي د هغې سره چې مونږ کومې خبرې اترې کوو نو هغې د حکومت نه په دې لر کې سوه خوشحاله نه دي چې یاره حکومت سره
غلام غوث کا اخره کې دا مو وای چې د دې پیخې خو دومره وخت نه وړي پړای تر اوسه چا په غاړه اخیستې کنه؟
جی نجیب امیر صاحب د دې پیخې خو بس لږه شپه وړاندې دا پیخه چې کوم مخې ته راغلې ده چې کوم حکومتي چارواکي دي نو دا غوښته د مرګ او د جوبلي په اړه باندې نه تفصیلات نه دي راغلي نو ډېر وخت دی دا چې وروسته به وګورو چې د کوم مطلبدارې شوق ته دې څومره سوال ګل چې کوم دی نو د دې بریس په چې کوم دی په غاړه باندې اخلي دا تر دې دمه
مننه غلام غوث تاسو سره به وروسته بیا په تماس کې کیږو او تازه حالات به له تاسو نه پوښتو. اوریدونکو زموږ خبریال غلام غوث چې موږ ته خبر راکړ چې د پیښور د متنو په دیزو سیمه کې د یوې جنازې پر مهال ځانمرګي حمله شوې ده او رپورټونه داسې وایي که څه هم حکومتي چارواکو تر دې ګړی د دې خبر پوره پخلی نه دی کړی خو ویل کېږي چې لږ تر لږه درې کسان او داسې رپورټونه هم دي چې کېدای شي د شلو نه زیات کسان په دې کې وژل شوي وي او د ټپیانو شمیره هم تر دې زیاته ده او ټپیان د پیښور مختلفو روغتونونو ته رسول کیږي. لې ویدمې وروسته بیا هم تاسو سره
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
پرون په فیصل آباد کې هم یو چاودنه شوې وه او د دې چاودنې ویل کیږي چې د مرګ ژوبلې شمیره زیاته شوې ده. په دې اړه او په دې اړه چې د دې پیښې مسؤلیت چا قبول کړی دی کنه او حکومتي پولیسو په دې اړه گرفتاری هم کړی دی کنه مونږ د خپل خبریال سراج ظهیر نه شیبه ګړې وړاندې وپوښتل نو هغوی راته داسې وویل.
فیصل آباد کې تیر ورځ کوم موټر بمی چاودنې شوې وه د استخباراتي دفتر مخې ته سی این جی پمپ سټېشن کې په هغې کې تر اوسه پورې سل پنځه دېرشو نه زیات ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې بېګا آر پي او چې کوم دی آفتاب سیمه هغه میډیا سره خبرو کې وویل چې په دې کې داسې بمی مواد استعمال کړی شوي چې د هغې وزن چې و د څلوېښت نه پنځوس کیلو پورې وو او هغې په دغه ځای کې د لس کیلو پورې ژوره یو کنده هم جوړه کړې ده او دا وخت کې دی نو په دغه کې تقریبا دا تاسو کوم د شمیره چې تمام خو دلا د ژوبل کسانو په دې کې د پنځلس سو نواله تر شلو پورې داسې کسان دي چې د هغوی حالت مرګونه دی.
دا راته وایي چې د پیښې پړه چا په غاړه اخیستې ده؟
تحریک طالبان پاکستان کوم ناکارول شوی تنظیم چې دی هغې یو مطبوعاتي ادارې سره خبرو کې د دې پړه په سر باندې اخیستې ده او ویل دي دا پړه دا کار مونږ کړی دی.
دا راته وایي چې داسې رپورټونه هم لرو له اسلام آباد چې د پاکستان د پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم د مشرانو ترمنځ د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ بېګا تر نا وخته پورې د ملاقاتونو سلسله روانه وه څه لاسته راوړنې مخې ته راغلي؟
د ډېرو ورځو راهیسې دا د پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم په کراچۍ کې چې کوم دی د متحده قومي موومنټ د دوی ترمنځ دا اړې ګړې وخت په وخت مخې ته راځي. دراصل چې تېر ورځ چې کله د سند د داخلي چارو وزیر ذوالفقار مرزا چې کوم یو بیان ورکړی و د پیپلز امن کمیټۍ په حواله سره په هغې باندې د ایم کیو ایم او د پیپلز پارټۍ ترمنځ بیا یو وارې کړکېچ مخې ته راغی. په دغې سلسله کې دی نو د ام کیو ام یو ډله چې د فاروق ستار په مشورې کې وا پاغه کې بابر غوري رضا هارون ډاکټر صغیر احمد ډاکټر ملګری او غي بیګار راغلل دلته او د صدر عاصف الزردار سره ملاقات وکړو او د خپل تحفظات خپل اندېښنې ور وړاندې کړې او ورته وویل چې مونږ پر د پیپلز پارټي سره او انوشي دی راولې زموږ گزاره نور ګرانه ده دغه مخبه نه عاصف الزردار هغه ته د هر قسمه او د مرستي او د هر قسمه اندېښنو او تحفظات مرکوولو باور وکړو او عاصف الزردار په دې مخه باندې د ام کیو ام متحده قومي مومنت چې کوم مشر الطاف حسین دی هغه ته لندن ته فون هم تلیفون هم وکړو
سراج زهیر د دې ترڅنګ په دې بل موضوع مونږ ته معلومات راکړي چې د تاجکستان ولسمشر په اسلام آباد کې د غوي مصروفیت څه دي چا چا سره وکړل او نن بچا سره ګوري
جی د تاجکستان د لیکي د صدر امام علي رحمانوف په مشرۍ کې پاکستان ته راغلي درې ورځې دوره باندې هغه 13 ورځې د صدر انسیبل زرداری سره لیدا کاټ کړو دا غي نورستو د وزیر اعظم سره هم لیدا کاټ وکړ او د لیدا کاټ نورستو چې نو امام علي رحمانوف په درناوي کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو ملمسیا هم ورکړه دغه ملمسیا پر محل باندې چې نو څلور لوزنامې د پاکستان سره لاسلیک شوې چې پکې یو د صحت تا یو د خوراک زراعت
د مشال خبریال سراج زهیر چې له اسلام آباد نه مونږ ته رپورٹ راکو په دې رپورٹ کې سر کې مونږ ته د فیصل آباد د پرونی 14 پاړه معلومات راکړل چې د مرګ ژوبل شمیره زیاته شوې ده د پیښې مسولیت طالبانو په غاړه اخیستی دی حکومتي چارواکي وایي چې یو شمیر کسان یې په دې لړ کې گرفتار کړي هم دي د پنجاب په فیصل آباد ښار کې پرون د یوې بومي چاودنې په ترڅ کې لسلو زیات کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شول زما همکار مجید بابر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره چې دا ښار د پاکستان لپاره څومره اهمیت لري او ترهګر دلته څومره ځواکمن دي دا رپورټ چمتو کړی دی
د 500 لکو د آبادۍ والا د غخار په پاکستان کې د لاهور او کراچۍ نه پس دریم لوی خار ګڼل کیږي د سره سره فیصل آباد خار چې زروډ نوم یې لایل پور دی د توتري خوالي هم یو تاریخ لري فیصل آباد په ډومبي ځل په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ په حواله سره په مارچ 2002 کال کې هغه وخت د خبرونو په سر لیکونو کې راغلو چې کله د دغه خار نه د القاعده شبکې یو مهم غړی ابو زبیده ونیولې شو د سره سره په دغه خار کې د 1300 راهسي د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ وخت په وخت خونړی خطی هم کیږي د دین علاوه په دغه خار کې د عیسویانو په آبادو او عبادت خانو هم بریدونه شوي دي او د رواني میاشتې په دویمه نیټه د وجلې شوي د وفاقي کابینې د غړي شهباز بټي تعلق هم د فیصل آباد د خوشپور سیمې سره وو فیصل آباد د پنجاب صوبې او ټول پاکستان لپاره څومره مهم دی او دا چې په فیصل آباد کې د دې نننې 14 په شا سوج کې دی شي د انټرمیډیا ادارې مشر عدنان رحمت وایي چې
کچری مونږ د فیصل آباد د اهمیت ته نظر وکړو نو یو خدا چې دا ښار د پنجاب لپاره لکه د کراچۍ د ښار غوندې اهمیت لري ځکه چې دا ښار اقتصادي حواله سره ډیر مهم دی دا ښار کاروباری ښار دی دلته ډیر خلک خپل کاروبارونه کوي د دې ښار نه ټول پنجاب ته جوړ شوی مصنوعات استول کیږي نو په دې حواله سره کوم فیصل آباد ته وګورو نو دې ښار کې چې کله کومه د ترګرې پیخه وشي نو د دې ښار په ورځني ژوند باندې ډیر بد اغیز پریوزي بلخوا د فیصل آباد د نیمه ګنټې په مزل د فرقیز شخړو مرکز جنگ ښار پروت دی او جنگ ښار د فرقیز شخړو لپاره نه صرف دا چې ټول پنجاب ته دغه نظریه سپلای کوي بلکې ټول پاکستان ته هم استوي او مونږ ته دا هم معلومه ده چې د فرقیز ډلو او طالبانو ترمنځ د یو بل سره د مرستو یو رشته هم شته نو ځکه زما په نظر غیوس فیصل آباد د یوې ستراتیژي په توګه استعمالوي
پنجاب صوبه کې د ټول پاکستان د آبادۍ 50% خلک اوسېږي کارخانه پکې زیات دي د غریبۍ کچه پکې د ټول پاکستان نه ټیټه ده او فیصل آباد هم یو کاروباری خار دی بیا ولې په دغه خار کې وخت په وخت توتريخوالې ترهګري او مذهبي او فرقیزه شخړې را مخ کیږي د انګریزي ژبې د ټلویزیون ډان طلعت حسین وای چې دا ځکه
فیصل آباد د خیبر پختونخوا ځینو ضلعو سره شریکه پوله لري او بیا دغه سیمې نیغ په نیغه افغانستان سره هم تړلې دي نو دا ټول یو جغرافیایي تړاو دی چې پنجاب یې نیغ په نیغه د شورش نه ډکو سیمو سره لري نو زما په نظر فیصل آباد کې ډیره زیاته آبادی ده او دلته ټولنیز تاوتریخواله هم شته او ځکه د پاکستان په دې سیمه کې ترهګرو ته زیات د ژوند نه مایوسه ملاتړي ملاوي دي شي
عدنان رحمت وایي چې په پنجاب کې کلتور او صوفیزم دومره پیاوړی دی چې د تونلاریتوب مخه په کامیابۍ سره نیولی شي، خو پنجاب د غرول لوبولو ته لا ځکه نه دی تیار چې پنجاب ته لا د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو همره ځاني او مالی زیانونه نه دي رسیدلي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس هم وزیرستان ته ورزو. د جنوبی وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د مشکوکو بے پایلټ امریکایي الوتکو په برید کې 15 مشکوک ورپکې وژل شوي. دا پیښه پرون رامنځته شوې ده. له سیمې نه سیلاب مسعود د نور تفصیل سره.
د ځایي انتظامیه امنیتی فورسز او د خفیه ادارې د چارواکو د وینا په مطابق شکمنو امریکایي بے پایلټ الوتکو په سویلي وزیرستان کې د وانانا د لویدیځ په لوري د 18 کیلومتره په فاصله د اعظم ورسک سره نږدې د لنجډوک په سیمه کې د یو ځایي قبایلي فضل کرام کور او یو موټر سایکل په نقشه کړل چې په نتیجه کې یې په اغېزي شپږ تنه مړه او یو پرهرژلی شو. بے پایلټ الوتکو دا برید تر مازدیګر په اوکام 15 بجې وکړلی او 15 میزایل یې وداغل چې په کوم کښې څلور میزایل په کور او یو په موټر سایکل چې دوه تنه پرې سورو ولګېدل. دې چارواکو دا دعوه هم وکړله چې په نقشه شوي کسونو کښې درې پنجابي، یو ځایي او دوه ورچني طالبان شامل دي. د برید نه د وروسته ځایي طالبانو په نقشه شوې سیمه په خپلې ولکې کښې واخیستله او هلته یې بې غرضه کسان پرې نه شول. مشال ریډیو چې دې برید په برعکس د یو ځایي قبایلي نه پوښتنه وکړه، هغه وویل سویلی وزیرستان وڼا په سیمه کښې په روان کال کښې د شکمنو بے پایلټ امریکایي الوتکو دا دویم برید دی. دې نه اول برید د دویمې میاشتې د شلمې نېټې په شپه په کږه پنګی کښې شوی و، چېرته چې بے پایلټ الوتکو د ځایي طالبانو مرکز ویشتلی و چې پکښې اووه کسان په نقشه شوي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په کراچۍ ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې تېره شپه درې نور کسان وژل شوي دي. په وژلو شوو کسانو کې یو تن د پښتنو زده کوونکو د ډلې پښتون سټوډنټ فیډریشن د مرکزي کمیټې غړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ ښار نه زموږ خبریال ظفر کریمی په خپل رپورټ کې راکوي.
د پیرآباد پولیسو په وینا تیر ماښام نامعلومه وسله والو د اورنګي ټاون په سیمه کې د سورلو په یو بس ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې یو کس نورالحسن وژل شوی او څلور نور جوبل شوي دي. د تاوتریخوالي یوه بله پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه وسله والو 22 کلن عمران افریدي په ډزو ووژلو. د پښتون سټوډنټس فیډریشن مرستیال مشر ډاکټر پاینده خان مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن د دوی د ډلې د سرکرده مشرانو څخه وو.
اسٹوڈنٹ فیڈریشن سینٹرل کمیٹی ممبر ہو، مرکزی عہدیدار ہوں، اور 8 بجے اگر کور کرا تھا پلارک اٹیک ہو شک
ڈاکٹر پائندہ خان زیات کړه چې د عمران افریدی د جنازې د مراسمو په محل به سخت احتجاج کوي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د پښتنو زده کوونکو د وجنې مخه دې ونیسي. یوه بله ورته پیښه د عیدګاه په سیمه کې رامنځته شوې چې د پولیسو په وینا پکې یو تن چې مشتاق نومېده وژل شوی دی. پولیس وایي چې وژل شوی تن د سیاسي ګوند سنی تحریک غړی و. د یادونې وړ ده چې تېرو څو ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې د هدفي وجنو نوې لړۍ شروع شوې ده چې له وجې یې د تېرې اونۍ راهیسې په لسګونو کسان د نامعلومه وسله والو د ګولو ښکار شوي دي. د ګول په ورځ هم په یوه ورته پیښه کې د قبایلي سیمو فاټا د پخواني سینیټر سخی جان 45 کلن زوی رویداد خان وژل شوی و. رویداد خان د پښتون اکشن کمیټۍ پخوانی غړی او د کراچۍ امن جرګې مشر و. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
که د کراچۍ حالات مخ په خرابېدو دي نو هلته د قبایلي سیمې او رګزونه رپورټ لرو چې حالات مخ په ښه کېدو دي او هلته د حالاتو د ښه کېدو او د حکومت د واک د بیا ټینګېدو نه پس د هلکانو جنکو سکولونه په تمبوانو کې پرانستل شوي یا په خیمو کې. په دې اړه داود خټک د ډان ورځپاڼې یو رپورټ تاسو ته په پښتو ژباړلی.
د ورسپانې ډان په وینا کې یوې خواته د پاکستان امنیتي ځواکونو په اورګزی قبایلی سیمه کې د امن پر ځای کولو اداوی کړی دي، نو یو بل خبره دا هم ده چې نږدې 9000 زده کوونکو اوس یو واری بیا سکولونو ته تلل پیل کړی دي. د ورسپانې په وینا اورګزی ایجنسی په فاټا کې د ډیرو وروسته پاتې سیمو څخه یو ده، که څه هم په اورګزی ایجنسی کې د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو شمیر له مخکې نه هم کم وو، ولې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دغه سکولونو ته ډیر زیان ورسیدو. په دغه سیمو کې وسلوالو طالبانو په ځانګړي توګه د جینکو سکولونه پنه کړل. اوس چې د امنیتی ځواکونو په وینا په اورګزی کې تر یو حد امن پر ځای شوی دی، نو شاوخوا 18 سکولونه په خیمو کې پرانستې شوی دي چې جینکه او هلکان پکې زده کړې کوي. د ورسپانې ډان په وینا په دغه سکولونو کې زیاتره هغه ماشومان سبقونه وایي چې کورنۍ یې په کوهاټ او هنګوزی لو کې په خیمو کې اوسېدې او اوس خپل کلو او کورونو ته ستنې شوی دي. د ورسپانې په وینا دا یو ښه خبره ده، خو چارواکو ته پکار دي چې د نړول شو سکولونو جوړول دي زر تر زره پیل کړي. لکه د نورو قبایلی سیمو په شان په اورګزی ایجنسی کې جینکې سکولونو ته دتلونه منکیږي، او دغه سی په ځینی ځایونو کې د وسلوالو طالبانو د شتون له امله چارواکي نشي کولای چې دغلته سکولونه پرانځي. د ورسپانې ډان په وینا تیره اونۍ نامعلومه کسانو په مردان کې د جینکو په یو کالج د دستي بم حمله کړې وه چې په نتیجه کې یو شمېر د کالج جنجونه ژوبل شوي وي. د ورسپانې په وینا کې حکومت غواړي چې د ترګرې ضد جنگ دی اوګټي، نو په کار د چ تعلیمي ادارو ته پاملرنه وکړي او په زیات شمیر کې د سکولونو پرانځي. د دې ترڅنګ حکومت ته پکار دی چې د سکولونو او کالجونو حفاظت یقیني کړي. دا چې د خطرې باوجود خلک خپل ماشومان سکولونو ته لیږي، دا څرګندوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوهیږي. بل دا چې دا عمل د ترګرو لپاره هم یو څرګند پیغام دی چې اولس د دې ملګری نه دی. خو د ورسپانې په وینا دې لړکی حکومت ته پکار دی چې د اولسي وګړو مرسته وکړي او د حوصله زیاته کړي، ځکه چې جنگ او ترګرې زپلو سیمو کې د ماشومانو په ګڼ شمیر کې سکولونو ته تلل د امن لپاره ډیر ضروری دي.
داود خټک په خیبر پختونخوا کې هم سیلابونو او هم ترګرۍ د تعلیم څنګ ته لوی تاوان رسولې دي، خو نړیوالو کومک کوونکو هیوادونو ادارو د دغو سکولونو د بیا ودانې لپاره کارونه پیل کړي دي. دا چې دا کارونه تر کومه حده پورې رسیدلي دي، د مشال ریډیو خبريال همکار منور شاه په ریپورت لري.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې ترهګرۍ ډېرې متاثره کړي. په صوبه کې د تیر کال بارانونو او سیلابونو هم ډېر ځاني او مالی زیان اړولې دي، خو په دې هر څه کې تعلیمي نظام او ودانۍ په خاص توګه ډېرې زیانمن شوې دي. د خیبر پختونخوا د حکومت د وینا لمخه په صوبه کې 1398 نوې سکولونه تباه شوې، چې په کې ځنې په جزوي توګه وران شوې او ځنې په پوره توګه تباه شوې دي. په دې لړ کې نړیوال رورولې او مرستندوی ادارو د خیبر پختونخوا د حکومت سره یو شمېر مرستې کړې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل دا مهال په صوبه کې د تباشو سکولونو د رغونې او بیا جوړولو سلسله روانه ده.
دا سیدی دا په تر خبرای کې یا د سیلابونو کې زموږ کوم سکولونه روان شوې دي، دا موږ پورا تاسو ورته وایي چې اسسمنت کړی دی، بیا موږ دا یې تخمینه جات کې دی غلط ګولې دي کړي سکولونه تعداد کې دی هغه معلوم دی، بیا وقتاً تو وقتاً باندې دا کوم چې بین الاقوامي ادارې راځي دغه لږ لږ سکولونه بیا د دوباره بحالې لپاره راغی فنډونه ورکوي او هغه په خپله طریقه باندې هغه سکولونه جوړوي. دا چې دا موږ هر میاشت کې دی ریویو میټینګ ورته وایي چې بیا موږ دې بیا ځانې څنګه کوو چې په کوم لوند باندې کار سره وشو، کوم باندې کار سور روان دی، کار څنګه روان دی، مارکیټ ډېر سره چې کوم ریټونه مې تاسو په خپل پټي کې پی سی ون کې هغه ډیویژن سمخار او هغه ریوایس کیږي.
ملکان ډیویژن او سواد سیما تر هغه ری ډېر ځپلې ده چې په کې تعلیمي نظام په خاص توګه په نخښه شوې ده. د غیر سرکاري ادارو د سروې تر مخه سه باندې سلور سو سکولونه تر هغه ری تباہ کړي دي، چې له عمله یې د 100,000 نه زیات ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي. که څه هم حکومت ادعا کوي چې د متاثر شوی سکولونو د بیا رغونې او جوړولو په لړ کې ګامونه پورته کړي، خو ځایي خلک په دې لړ کې د حکومتي ګامونو نه مطمئن نه ښکاري. د سوات امن جرګې ویاند او په سیمه کې د خیر ښېګړې لپاره کارکونکي ضیاءالدین په دې اړه وایي
د بدقسمتۍ خبره ده چې اوسه پورې په دغه یو سل شپږویا چې کومې ادارې مکمل تور تباه شوي وي، په هغه ادارو کې ساری سپی او تنظیم دی هغې پکې اتنه اداري چې کوم دي داغي تعمیر نو کړی دی، باقی ټول اداري چې کوم دي هغه اوسم د خاورو او د ګټو ملبه پرته ده. او د دینه مخکې چې دا درې سلور کاله زمونږ ماشومان متاثر شو، نو دغه یقینا چې ډېره د افسوس خبره ده.
په صوبه خیبر پښتونخوا کې به امریکا د ترهګرۍ ښکار شوي اتیا سکولونه بیا جوړوي. د راز عرب اماراتو هم د 8 سکولونو د جوړولو کار پیل کړی دی. په تیره موده کې داسې رپورټونه راغلي وو چې نړیوالې مرستې مرکزی حکومت ځان سره اساره کړي دي او صوبایي حکومت ته یې نه دي ورکړي. په دې پښتنه چې دا مرستې د کومو هیوادونو لخوا راغلي دي او صوبایي حکومت ته رسیږي او کنه، سردار حسین بابک وایي:
بالکل جلال حکومت کے لیے مصر مست کرے گا، سعودی حکومت کے لیے غیر مصر مست کرے گی، یونیسیف کے اور ریلوے ادارہ غیر مصر لگیا کی مست کرے، این آر ایس پی اس آر ایس پی اور تمام والے غیر آرگنائزیشن میں غم مصر مست کرے گا، سے ملکی سے تبانی کی کم غیر سرکاری تنظیم نے دیا بین الاقوامی سے تبانی کا ادارے لکھا گا لگیا کی مصر سکون دوبارہ بحال ہے کہ مصر مالی مرست دس ہے یہ دس تو معلوم ہے کہ بین الاقوامی مرست کے سر علی دار مرکز دلاری راضی مرکزی حکومت سره زمون په دې لړ کې ډېره نږدې رابطه وي او دا چې څه مسله وي هغه موږ هغوی سره اوچته کړو. مرکزی حکومت چې دی هغه مسله موږ ته اسانه نه داسې کې هېڅ داسې خبره نشته چې مالي مرستې راغلي وي او هغوی سارې کړي داسې هېڅ قسم داسې خبره نه.
قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا چې په تعلیم کې وروسته پاتې دي، ترهګرۍ یې تعلیمي نظام نور هم متاثره کړی. ولسي خلک غواړي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې متاثره شوې سیمې او د هغې د تباه شوو تعلیمي ادارو د بحالۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړی.
اوس هم د ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډې زورو.
د پیښور د متنو په ادیزو سیمه کې د یوې جنازې د مونځ پر مهال چاودنه شوې چې پکې د امن د لخکر د غړو په خبره 25 کسان وژل شوي، خو پولیس وایي د وژل شوو کسانو شمیره 15 ده. په فیصل آباد کې تیره ورځ د بمی چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره د 40 نه اوړېدلې. د امریکا صدر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په حالاتو خبرې کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روس سفر پر مهال د صدر دیمتری مدویدف سره لیدلې او په جاپان کې یو پیاوړی زلزله راغلی خو د نقصان په اړه څه خبر نه دی راغلی.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې ک اوس هم د ریپورټونو طرف ته مخه کو. د خزو د نړیوالې ورځې په موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د نړۍ لسو میرمنو ته د هغوی په زړورتوب ایوارډونه ورکړي دي. په دغو میرمنو کې یوه د افغانستان او بله هم د پاکستان ده. پاکستانی میرمن غلام صغرا د سند صوبې سره تعلق لري او ماریا بشیر د افغانستان لومړنۍ خزینه سارنواله ده. هارون باچا په دې اړه له واشنگټن ریپورت راکړي.
د امریکا حکومت په ګرد نړۍ کې د ښځو د حقونو او ځواکمنۍ په لړ کې د لسو میرمنو د مبارزو په ستاینې کولو سره هغوی د سږني کال لپاره د نړۍ د بهادرو میرمنو په توګه په جایزو او انعامونو یاد کړي. د امریکا په خارجه وزارت کې د نهې د ورځې دغې ځانګړې دستوري ته چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیرې میرمن هیلری کلینټن سربیره ورکې د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما هم ګډون درلود، یوه تنه ښځه له پاکستانه او بله هم له افغانستانه رابلل شوې وه. د پاکستان د سیم صوبې سره د تعلق لرونکي میرمن غلام صغرا په اړه چې دا مهال په یاد صوبه کې د یوې کلیوالې پرمختیايي موسسې مشري کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د نوموړې په ډېر ورکوټوالي کې واده وشو او چې کله پرې خاوند د ښوونځي لارې وتړلې نو دې ترې طلاق واغستو او د خپلو ورونو د وهلو ټکولو پرته یې وکولی شو خپلې زده کړې تر 12 ټولګي ورسوي. خبر پاڼه زیاتوي هم میرمن صغرا وا چې بیا وروسته د خپل کلی د انجنونو په لومړی ښوونځي کې لومړی ښوونکې جوړه شوه. نوموړې دا مهال د خپلې موسسې د فعالیتونو لمن د سیند صوبې سربیره د پنجاب او بلوچستان صوبو ځینو کلو او بانډو ته هم غځولې تر څو د عامې پوهنې، روغتیا، بشري حقونو او ټولنیزه پرمختیا په چارو کې د ځایي خلکو مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیره میرمن صغرا ته د بهادر خزې د انعام ورکولو پر مهال هغې ته مخاطب شوه:
For sheer determination and strength to overcome
تا چې د خپلې مضبوط ارادې او طاقت په زور د غربت او جنسي توپیر پالنې کم خندونه پار کړل او کلیوالو خزو ته د زده کړو او غوره ژوندون کمې نوې لارې سمې کړې، موږ ډېر ویاړ کوو چې تا ته ستا دا انعام درپېژنو.
We are so proud to present you with this award.
له افغانستان څخه خپل جایزې غستو لپاره درغلي میرمنې ماریا بشیر په حق لا چې د مهال په هرات ولایت کې د سارنواله په هیز دنده تر سره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي نوموړې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډېرې ستونزې ګاللې چې پټ په پټه به خپل خويندو او د چمګاوند انجنونو ته سبق خیلو. د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته وایي چې میرمن بشیر اول د تحقیقاتو د مدیرې او ورپسې بیا په 2008 میلادي کال کې د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سارنوال په څوکۍ وګمارل شوه. نوموړه د ښځو د حقوقو یوه ستره مبارزه بلل کیږي چې وایي یوازې د تیر کال په موده کې په هرات ولایت کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی واتیا دوسیې سارلې دي. د امریکا خارجه وزیرې د میرمن بشیر د جایزې اعلانولو پر مهال وویل
فور ا لایف ټایم اف سلفلس ډیډیکیشن ټو د پرسوټ اف جسټس
د انصاف د قانون د حاکمیت بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ په برخه کې ستاد نستړی کیدونکو هڅو او بې ساري قرباني او په بدل کې مونږ تا ته دا انعام درکو.
We give you this award.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا واشنگتن ته درابل شویو لسو زړورو میرمنو له جملې څخه یو تنه د منځنی آسیایي هیواد قرغیزستان ولسمشره میرمن روزا اتنبایوا هم وه. دا هم د یادولو ده چې دغه وزارت لخوا د زړورو میرمنو د جایزو لړۍ په کال 2009 کې پیل شوې چې تر دې دمه د ویشتو بیلابیلو هیوادونو 18 میرمنې په دغو ځانګړو انعامونو یاد شوې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د میرمنو نړیواله ورځ نه یوازې په واشنگټن او ګرده نړۍ بلکې په پښتونخوا پیښور کې هم منځل شوې ده. د میرمنو د نړیواله ورځ په موقع پرون په پیښور کې بیلابیلې غونډې وشوې چې ورکی دا خبره هم یاده شوه چې تر هغه غره پښتنې میرمنې تر هر چا زیات ځپلې دي. همداسې یوې غونډې نامو د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په خپل رپورټ کې خبروي. دا رپورټ د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر افراسیاب خټک په غږ پیلېږي.
کم کام کی، کم وطن کی، کم بل کی، خزے برابر نہیں اور خزے راوتنی نہیں، خزو تعلیم نہیں کرے، خزو کو جلد دوار کی صدر بھی اگستی اگر کام نے ترقی نشی کیوں لے، اگر کام نے مقابلہ نشی اور دعوی سے دیشت گردی دا، دیشت گردی مقابلہ سے سری کئی داقی میں زیادہ دیشت گردی مقابلہ زمین کا پہنے میں نہیں تھی
دستوری تا راغلی میرمنو ہم دا مشال ریڈیو سرا دا خزو دا حقونو پا بابلا خبری اتری کری دی دوی وای
ز د خدای بخلی مردل خان خدای خدمتگار لورم او زمانم شاید وحید لکه زدم چې لکه کم کار لکه سړی کولی شي نو د خزم هم خزم کولی شي لکه څنګه دفترونو کې سړی کار کوي داسې خزم کولی شي. د خزو د تعلیم باندې توجه پکار ده ځکه چې زمونږ زیات تر د دیهات خزي چې دي کنه نو بے تعلیم دي.
زمانم ګلشن امتیاز دي اور خپل علاقې کې کمیونټي سکول چلوم. زمونږ خپل پښتن خوا کې اوسېږو پښتنو نه زمونږ هر یو چاله ذمہواري زمونږ خواتین ته زمونږ خويندو ته ډېر مسائل دي. هغه مسائل داري چې زمونږ د تعلیم او د شعور کمی دي. ډېر نور خويندو ته مونږ تعلیم ورکو څور پورې سبق وي څلورم کلاس پورې بیا زما پلار خفه کېږي زما تره په خفه کېږي. زما دغه یو پیغام دی یو ریکوست دی چې خپلې خويندې خپلې لوڼې د تعلیم نه مه محروم کوي.
زبیدا عزیز خان هوتی زید اعظم خان خورې ما زه هغه ښځې اپریشیټ کوم چې د هغوی بچی مې خاوندې مې او کورونه مې او لکه د قوم د فلاح لپاره کار کوي. نو زما دغه خواهش دی چې ښځې مخکې روزي او همت وکړي او خپل قوم لپاره څه وکړي.
غونډې ته د خدای بخلي باچا خان نوسی ډاکټر ولی خان ګلالۍ هم راغلی وه. هغې مشال ریډیو ته وویل چې د ښځو د حقونو په باب له بنیادی ستونزه دا ده چې د ښځو تعلیم ته پاملرنه نه کیږي.
د ښځو مسلې د پښتنو په خاوره خو ډېرې زیاتې دي ځکه چې اوس پورې ډېر کم خلک دي چې هغوی په دې باندې مونږ نشو کنوینس کولی چې بھائی ښځو له تعلیم پکار دی. یو ورور نه مې پته وکړه ما ته په خپل لوڼو سبق وی نه ما یې ولې ویدا خو جینکې دي. ما بیا دوه رکعت نفل زما پلار پسې وکړه چې هغه په ما سبق وی چې ته خپل ښځه مال راولې ګنې چې مونږ مړی شو بیا به څه کوي. نو د مونږ ټولو کې اولنې شی چې دا دی چې د ښځو بنیادی حقوق خورستو خبره ده. تعلیم هم نشته، حقوق ورکول خورستو خبره ده.
پیښور کې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه تاسې رپورټ یې اورېده. د غلام غوث نه دا رپورټ د باچا خان د لمسۍ ډاکټرې ګلالۍ ولی خان په غږ پای ته ورسېده. باچا خان د پښتنو ځوانانو او پیغلو د تعلیم طرفدار و. اوس هم کورنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ریاض موساخیل د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې اړولې او مهم موضوعات تاسو دپاره په دې رپورټ کې برابر کړي دي.
نن د ملک ټولو ورځپاڼو د فیصل آباد خونړې بمی پیښې خبرونه په سرخۍ کې راغستې دي او لیکي چې پیښه کې 25 کسان مړه او تر یو نیم سلو جوبل دي. ولې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز دې پیښه کې د 20 کسانو د مرګ خبر ورکړی دی. دغه شان ورځپاڼه آج لیکي چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې دوه ډرون حملو کې 11 تنه وژل شوي دي. د ورځپاڼې تر مخه جنوبي وزیرستان کې په اعظم ورسک سیمه کې د مولا نذیر ګروپ 15 کسان او شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې شپږ تنه وجلی شوی دی. ورسپانه جنگ لیکی چې د پاکستان او تاجکستان ترمنځ د لوبو کرکیلې او صحت پسانګو کې په لوزنامو لاسلیکونه شوی دی. ورسپانه مشرق د الیکشن کمیشن په حواله لیکي چې تیرو ټول ټاکنو کې تر 3.5 کروڑ زیات جعلی ووټونه اچول شوی دی. نوی وخت ورسپانه د وزیر اعظم د خلوی لیکي چې د زنانو د واکمنو جوړولو لپاره ګامونه پورته کولی شي او دا چې ترهګرو ته بچرې هم سر ټیټ نکړو. ورسپانه ایکسپریس د سپریم کورٹ په حواله خبر ورکړی دی چې غنی بلوچستان حکومت ته صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره استخباراتي ادارې په اعتماد کې واخلي. د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکلی دی چې 9 ورځې وړاندې بے درک شوي دوه ججان په حفاظت سره بازیاب کړی شوي دي. دغه شان دی نیوز ورسپانه د فرانس او جرمني د سفیرانو د خلی لیکلي چې پاکستان او هندوستان دې د دوی نه سبق واخلي او د خپل منځي دښمنۍ په ځای دې د سیمې په ترکه پاملرنه ورکړي. د دې ترڅنګ اداریو کې نن د مشرق ورسپانه اداریا د دی روز مکه قبضه کوونکو په حق لیکلي شوی ده او وایي چې 13 ورځو کې ضلعي انتظامیه د یوې کاروایۍ دوران اخون بابا مقبره کې ودانی کوونکي یوه ډله ونیوله. اداریا وایي چې داسې نوې خبره نه ده او داسې ډلې هم موجود دي چا چې د رحمان بابا او اخون بابا په شمول مختلفو مقبرو کې په کنالونو ځمکې قبضه کړي دي او د قبرونو په ځای یې کورونه بنگلې او مارکیټونه جوړ کړي دي او د دوی په شا د لویو سیاسي خلکو لاسونه دي. اداریا اخره کې وایي چې تر څو د دې ډلو مشران نوي نیول شوي او هغوی ته سزا نوي ورکړل شوي تر هغې د دې وړو وړو کسانو د نیولو څه خاص فایده په نظر نه راځي.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د نړۍ رنگونه تاسو ته پاره ګل ایاس جوړوي. اوس هم پیښور ته ورزو. د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی به نن پیښور کې د کینسر د مریضانو د یو نوي هسپتال پرانیسته کوي. دا چې دا هسپتال به کوم ځای کې جوړیږي او څومره مریضانو لپاره به کافي وي په دې اړه مو لږ شیبه وړاندې د خپل خبریال غلام غوس نه چې وپوښتل نو هغه راته د ټلیفون په کرښه داسې وویل.
دا چکم شوکت خان میموریل اسپتال دے کینسر دا با پا حیات آباد فیس 5 کی چکم دینو جوڑی گی شبائی حکومت چکم دینو دے اسپتال تا جمکا ورکڑی دا و دا چکم دا کرکٹ تیر لوبغارے دا پاکستان کرکٹ تیم کپتان و عمران خان دا اگر چکم فرس تے دا اگر با دا جوڑے نن با عمران خان هم پا آگے کی دا دون کوی او پا دی کی چکم دا کینسر آورانی مریض دے چی آگے علاج شوی دے دا فرس دا لانی عمران خان چی دا کم فرس رو کرے محمد سلمان چې کوم د کینسر اولنی مریض دی چې د عمران خان په دغه کینسر هسپتال کې علاج شوی او هغه به دغه څنګه بنیاد دي.
دغه هسپتال به ویډیا هسپتال وي، یعنی د کینسر ناروغان به کولی شي چې په ویډیا توګه دلته درملنه وشي. دغوی
بالکل دا به په دې کې به چې کوم د کینسر مریضان یې نو د هغې به دلته کې مفت علاج چې کوم کېږي د هغې نه به څه قسمه پیسې نه اخیستلی.
غلام غوث، دغه بل خبر چې دی چې پېښور کې 13 ورځو کې چې د پولیسو لخوا یو امریکایي وګړی ایرن مارک ډه ون نیول شو، داسې رپورټونه دي چې په ضمانت باندې هغه خوشی شوی. د دې خبر تفصیل هم کاوریدونکو سره شریک کړئ.
تاسو چې څنګه وویل چې کوم ایرن مارک ډه ون د فروری په 15مه نیټه باندې نیول شوی او بیا په جیل ته لیږدول شوی، نو اډیشنل سیشن جج الطاف الرحمن په عدالت کې چې کوم نو درخواست د هغې ښځې کړو او هغه درخواست باندې چې کوم نو فیصله مارچ د 10 نیټې پورې ځنډولی شوی وو. د مارچ په 10 نیټه باندې اډیشنل سیشن جج د الطاف الرحمن دغه درخواست چې کوم د ضمانت وو هغې منظور کړو. پرون چې کوم دغه ښځه وه هغې 1,00,000 روپۍ ضمانت چې کوم چیف جسټس ویل هغه اډیشنل سیشن جج الطاف الرحمن ویل هغه 1,00,000 روپۍ هغې داخلې کړې او پرون 15 بجې چې کوم دی نو په سخت امنیتي ګامونو کې هغه چې کوم دی نو د جیل نه خپل کور ته چې کوم دی واستولی شو.
فارس خان یو 70 کلن پښتون دی، خو تیره اونۍ چې کله د لونخوړ کالج په جنکو ورپکو حمله کوله د وسلوالو لاس نیولی وو او هڅه یې کوله چې هغوی له دې کاره منع کړي. په دغه مهال دی په خپله هم ژوبل شوی چې لا تر اوسه هم د پېښور په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی. د نوموړي سره زموږ خبریال خالد خان خبرې کړي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
او یا کلن فارس خان په شکل سپینګیره دی خو کار یې د ځوانانو کړی دی. مرګ له غاړه ورکړې خو نیټه یې لا نه و پورا. او نن هم د پېښور لیډی رینګ هسپتال کې خپل زخمونو ایسار کړی دی, چرته چې هغه د خپلې بادرې خبرې ډېر په ویاړ سره کوي.
زما دوه نسی دي چې د هغې مور او پلار دواړه مړه دي, زه هغوی سره اوسمه. یوازې څلور مې بچي دي, شکر الحمدلله. څلور وړه ودونه کړي, څلور وړه نوکران دي. زه د دې نسو سره اوسمه. دې نسو له ما یې ورکوټې موټر اخیستی دی. دا نسی
مردان پلون کول کی چکل شرخو خو د جینکو په کالج لاسی بمونه گزارول. نو دې نر پختون بغیر د سویر د هغوی لاس نیو او هغوی سره په تش لاس په جنگو. خو چکل فارس بابا نه صبرېدو نو هغوی پرې ډزې وکړي.
او کم یو بجوا د کالج مخه د میګاړې ودرو درمیان
فارس خان چې د لون خوړ اوسیدون کې دی زخمی شو. خو بابا په خپلو زخمونو باندې نه دردیږي, خو په دې پیښه ډیر خپه دی, ځکه چې د پښتنو په معاشره کې په ماشومانو او تور سرو خو څوک گزار نه کوي.
داسې بې غیرته خلک ما چرته نه دي لیدلي. لکه دا اوس کوم حرکت چې دوی وکړه, دا کوم نظاره چې پیش کړه, دا زموږ لپاره یو ډېره د شرم او د بېزتۍ خبره وکړه. صاحب د ماشومانو ما څوک ګوتې نه پورته کوي, نه به ماشومان په زرانه او څوک ګوتې اوچتوي. دا د پښتو د رواج خلاف کارونه کړي دي او خدای دې دوی له سزا ورکړي.
د دغې برید کوونکو په هکله فارس خان چې دوه نوسۍ هم ټپیانې شوي وایي,
ینګ هلکان دي صاحبه, مخونه نه دي پټ, ښکاره دي, ښکاره مخونه راغلي او تور شکن دي. کشر کول دي د دېهاتو خلک چې پېژنو نه صاحب, نه خبرې نه دي کړي, دروغ نه وو خبرې نه دي. داسې بونډې بونډې ګیرې پکې دی, نړۍ برید پکې دی, منظرې لکو پکې دغه پکې اوسې. دا یو چې کوم دی سر خړېلو او ګیرې نه وو هلکو یانګ.
سپینګیرې فارس خان په خپل ځان ډېر ویاړ کوي او وایي چې هغه د خپل ځان پروا نه کوله, خو چا ور سره ملګرتیا ونه کړه.
ما خپل ځان به مرش محرم, ما خو چې د ماشومان بچي, ماشومانو ته وګزار نه کیو, چېرې مې والي ما ماشومان ته جنم چېرې والي. ټولو خلکو لیدلي چې بچو بچ شي ګڼي, په نظر له بچو بچ شي ګڼي. دوی پسې مرسته ظالمانو مه کوه, ظالمانو مه کوه, ماشومانو مه کړه, پیسو لپاره تباهي کوه. دا څه کوه؟ دا به ویل, دا مې وایو.
خالد خان, مشال ریډیو, پېښور.
تاسو د فارس خان بابا خبرې واورېدې چې تیرونه کله په لونخوړ کې اورپکو د جنکو په کالج باندې د ګرنیټونو گزار کوو. نو درې ځلې د کوشش وکړو چې هغه خلک د دې کار منی کړي. په دې کې د پخپل هم زخمی شو. نوموړی د پېښور په یو روغتون کې د درملنې لاندې دی او د نوموړي سره زموږ خبریال خالد خان خبرې کړې وې.
یادونه د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
د اتوار په مازیګر په 3:30 بجې اوس هم د افغانستان رپورټونه لرو. د هلمند ولایت د استیناف محکمې ودانۍ د 3,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت په عصري ډول جوړ او ګټې اخیستو ته چمتو شو. د هلمند والی د ودانۍ د پرانیستو پر مهال وویل چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د قضایي ارګانونو د ځای د نشتوالي ستونزه هواره او په کارونو کې به ښه والی راشي. په دې اړه نور تفصیل د افغانستان نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال وړاندې کوي.
د دې ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې د هلمند والی ګلاب منګل وویل چې دغه ودانۍ په دوو پړونو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی له لوري د 3,00,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت جوړه شوې چې د اړتیا وړ ټولې خونې لري. والی ګلاب منګل د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د 50 کاله وړاندې په هلمند کې د یو لړ پروژو د ترسره کېدو یادونه وکړه چې په وینا یې تر اوسه هم د هلمند خلک ورځنی ګټه اخلي، چې ښه بېلګه یې د کجکي د برېښنا بند جوړول دي. د هلمند والی زیاته کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د قضایي ارګانونو د ځای د نشتوالي ستونزه هواره او په کارونو کې به یې ښه والی راشي، خو د قضایي ارګانونو له مسؤلینو یې غوښتنه وکړه چې ټولې دوسیې په وخت وڅېړي تر څو د خلکو باور پر دولت زیات شي.
مهمه خبره دا ده چې یوازې تعمیر هم زموږ ظرفیتونه او زموږ د کار ښه والی نشي رامنځته کولی. هیله مې دا ده چې معزز قضات له نویو امکاناتو سهولتونو سره د کارونو او د چارو په کیفیت، کمیت او د کارونو په شفافیت او د قانون او د عدالت په ښه رعایت سره خپل کارونه نور هم بهتر کړي.
د دې مراسمو پر مهال د هلمند د استیناف محکمې سرپرست مشر قاضي عبدالمجید خادم وویل چې د دې ودانۍ تر جوړېدو وړاندې د کارونو د ښه سمبالښت او د علني محاکمو مراجعینو لپاره ځای نه درلود چې ورسره سم به په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کېده. قاضي عبدالمجید خادم زیاته کړه چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به په کارونو کې مثبت بدلون راشي او د خلکو غوښتنو ته به په وخت ځواب ووایي.
د قضات پر نمایندګۍ باندې تاسو ته وعده درکوم چې موږ تر دې مخکې په نافذه قوانینو باندې استناد کړی په کومو مسایلو کې چې موږ ته ضرورت احساس شوی د قانون اساسي تر اصلي بنیاد چې موږ په شرعي احکامو باندې فیصله مو کړې. دا واقعا زید خوشحالي ده چې نن موږ د داسې تعمیر لرونکي شللو چې تر دې مخکې داسې تعمیر موږ نه درلود.
خو دا په داسې حال کې ده چې عام خلک او یو شمېر دولتي چارواکي په قضایي ارګانونو باندې نیوکه کوي او وایي چې په کارونو کې نیمګړتیاوې شته، خو مسؤولین هیله مند دي چې کارونه به ښه شي او خلک به په خپلو کارونو راضي کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
هملتا په افغانستان کې پاتې کیږو. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس له کابل نه په یو ریپورت کې لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی افغانانو ته ویلي راتلونکي کال به د دوی لپاره لازمي ختونو او ستونزونه ډک وي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې لوي د مې وروسته به تاسو وړاندې کوو.
دا مشال ریډیو ده.
ولسمشر حامد کرزی د نهی یاسی شمې پورس په کابل کې خپل خلکو ته خبرداري ورکړ چې راتلونکو کال به دوی ته خیلی لستونزو ډک وي، ځکه چې امریکایي ځواکونه به د امنیت چارې په مرحله وار توګه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي. نوموړي همدارنګه د هغو بهرنیو کمپنیانو د تړلو په اړه هم خپل دریز یو وار بیا تکرار کړ چې د بیا ودانۍ کارونه پر مخ وړي او یا هم امنیتي چارې سمبالوي. د یادولو ده چې دغه امنیتي کمپنۍ د بهرنیو بس پنور کونکو په مټ د تعمیراتي پروژو په ساتنه بوخت دي. افغان ولسمشر همدارنګه یو وار بیا د ولایتي بیا رغونې ادارې یا پی آر ټی هم تر نیوکو لاندې راوستي چې خلکو ته د پیسو د متبادلو وړاندیزونو په کولو د ده په وینا مرکزي حکومت کمزوری کول غواړي. نوموړي همدارنګه په درنو وسلو سنبال شخصي بهرني امنیتي کمپنۍ د شخصي ملیشو په نامه یاد کړل. حامد کرزی زیاته کړه خلک باید دې خبرې ته په ذهني توګه تیار وي چې راتلونکو کال به د امنیت لپاره ډیر مهم او ډیر حساس وي او ستونزې هم راپېښېدای شي، ځکه چې امنیتي چارې به د نړیوالو نه ځایي ځواکونو ته سپارل کیږي. افغان ولسمشر چې د میرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کولې، دا یې هم وویل چې په ستونزو کې به دا هم وي چې د طالبانو سره د سولې بهیر څنګه پیل کړی شي. د افغانستان حکومت په پام کې لري چې په مرحله وار ډول د یو یو ولایت نه امنیتي چارې خپلو ځواکونو ته وسپاري، او دا چې کومه ولنې ولایت به وي چې نړیوال ځواکونه به ترې وځي اټکل کیږي چې په دې اړه به افغان ولسمشر د مارچ په 1 چې د لمریز کال او د سپرلي اوله ورځ به وي کوم اعلان وکړي. اٹکل کیږي چې لومړی به د هغو کلیو او ولسوالیو نه بهرني ځواکونه ووزي چې هلته د افغانستان خپل سرتیری او پولیس ځای پر ځای شوي او هلته د ورپکو سره کمې نښتې ترسره کیږي. په دې اړه به خی امریکا هم د راتلونکي جولای په میاشت کې خپله پریکړه اعلان کړي. ایسوسییټډ پریس لیکي د دې باوجود چې نړیوالو ځواکونو په دې وروستیو کې د 1500 نورو ځواکونو په ملاتړ د ورپکو خلاف مهمې بریاوې لاسته راوړې، خو امریکایي امنیتي چارواکي انګیری چې په راتلونکي سپرلي کې به جنگونه سخت شي. په دغه موسم کې عموما اورپکی د ژمي او د کوکنارو د کر نه پس بیرته د جنگ میدان ته ستنیږي. اژانس په خیره کې لیکي طالبان به هڅه کوي چې را روان سپرلي کې د افغانستان په جنوبي برخو کې خپلې بایللې سیمې بیا ترلاسه کړي او په شمال او مغرب کې به خپل عملیات تیز کړي، او دا وړاندوینه هم کېدای شي چې اورپکی به د افغان چارواکو د نخښه کولو لړۍ هم تیزه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیری مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
بالکل اوریدونکو، که تاسو زموږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ نو ښکلي تصویرونه او په غږ کې ریپورټونه د دې ترڅنګ ویډیوي ریپورټونه هم تاسو دغلته کتلی شئ. ادرس یې د www.mashalradio.com. اوس هم یو بل ریپورت. په پاکستان کې د افغان کډوالو په خپل خوخه هیواد ته د ستنېدو لړۍ چې د ژمي د سوړ موسم له امله ځنډېدلې وه د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده، خو ویل کېږي چې ډېر کم شمېر کې خلک بیرته هیواد ته ستنېدو ته زړه کوي. په اسلام آباد کې د کډوالو نړیواله اداره UNHCR وایي چې سخت کال به هر ستنېدونکي کډوال ته دوی د سلو پر ځای $1.5 million د سړی په سر کومک ورکوي. په دې اړه باز محمد عبید له پیښور نه ریپورت راکوي.
هر کال به پرته ستنېدونکي افغانان ته $1 million فی کس ورکول کېدل چې کورنۍ هر ممبر ته. دا کال UNHCR په دا مرسته کې اضافه کړې ده. اوس د $100 سره د نقدي مرسته $150 د کورنۍ هر ممبر ته به ورسي. نور زیاتره دوی ته مواد نه ورکول کېږي. د UNHCR د خاصه د دې سره نقدي مرسته کېږي. هغه کې چې د ترانسپورت خرچه هم شامل وي.
د پیښور سمکنو مور چیرته چې UNHCR د ستنېدونکو کډوالو د چارو د ترسره کولو لپاره دفتر پرانسته یو تن مسؤل وای
حنیف الله کوارډینیټر DRC چمکنی. نو موږ ته پرون دوی کډه راغلی وي او نن دوی کډه راغلې، خو بس د سردی وجه ده په افغانستان کې لګ د برف وری ده دغه وجه باندې کډه کمې راځي. نو ان شاء الله د 10-15 یا 20 تاریخ پر به کډه موږ زیات شي.
خو یو شمیر افغان کډوال چې د کارتونو د نوي کولو لپاره د پیښور ګلبهار ته راغلی وو وایي چې د افغانانو اساسي ستونزه په هیواد کې د سرپناه نه لرل دي. دوه تنو یې مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم دی حاجی اسدالله خان او د پکتیا ولایت د ګردیز سیدکرم ولسوالۍ ده، او موږ دلته پیښور په ازرخانۍ رنګ روډ باندې اوسېږو. او ګلبهار کې ما اوس کارت نه وی کو کارت ته راغلی وم، او دلته لکه زموږ وخت تیریږي خو لکه د خپل ملک نه کېږي. زموږ د سرپناه نشته چې د سرپناه راکړل شي. نو موږ به ان شاء الله خپل وطن ته ځو. خپل وطن زموږ د پاره ډیر بهتر دی او ډیر ښه دی.
ما نوم حبیب ده او موږ اوس اوسېږو په شمشتو کې. افغانستان کې موږ لوګر دوبندي کې کور ده، او وطن زموږ بس خراب شوی ده. او ما اوس کارت نه وی که او د کومې مرستې چې موږ سره UNHCR کې دا ناکافي دي. موږ سرپناه ته ضرورت لرو. موږ ته باید اول سرپناه راکړل شي بیا موږ ځو.
بل پلو دنیا اسلم خان وایي چې دا مرستې هم یوازې هغو کډوالو سره کېږي چې د کډوالۍ کارتونه یې نوي کړي وي.
دا کال تاسو ته معلوم وي چې دا کارتونه نوي شوي. نو چې زور پکار دی هغه به په سنټرانو کې نه پروسس کیږي هغه ته دا پکار دی چې خپل کارډونه نوي کی او دا بعد به یو ان سی آر د دې سره مرسته کوي.
نوموړي وایي چې د 2002 کال راهیسې تر 3 میلیونو زیات کډوال له پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي، خو په دې وروستیو 3 کلونو کې دغه لړۍ د پیل د کلونو په نسبت ډیره سړه شوې ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د باز محمد عابد په رپورټ کې واورېدل چې د پېښور نه افغانستان ته د افغان کډوالو په خپل خوخه د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده، خو دمګړې ته دغه لړۍ سسته ده او په کم شمیر کې افغانان خپل هیواد ته روان دي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. په اخره کې دغه میوزیک تاسو واورئ. له همدې سره به د خبرونه پای ته ورسی او ما نجیب عامر ته اجازه راکړئ. د خدای پامان.